د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو د خبری مجلې وخت شو. دا دیرش دقیقی خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com او په ټول افغانستان کې زموږ خپرونې په منځني څپه 12.89 د رادیو له لارې خپرې شي. د خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې هڅو ته د ماسکو له خوشبینی خبرو، د افغانستان په ختیځ کې مو د درنو واورو له پیدا کړیو ستونزو خبرو، خو د ټولو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
ایساف ویان په افغانستان کې د عملیاتو په مهال د ماشومانو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. په قندوز کې د طالبانو یو قومندان وژل شوی او د پاکستان په کراچۍ ښار کې مذهبي ډلو عمومي اعتصاب یا هړتال اعلان کړی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو یو ویان د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کمیټې هغه راپور رد کړ چې وایي په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې په سلونو کوچنیان وژل شوي دي. د ماشومانو د حقونو کمیټه وایي دا شمېر کوچنیان په عملیاتو کې د نه احتیاط او په یو مخیز ډول د قوې د استعمال له امله وژل شوي. د ایساف ځواکونو ویان تورن جیمز ګریبل ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو دغه کمیټې دا راپور چې وایي امریکایي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار نه اخلي بیخي غلط دی. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو کمیټه چې مرکز یې په جنیوا کې دی ډېره اندېښمنه ده. وایي په 2012 کال کې په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بمباریو کې د ماشومانو مرګ ژوبله دوه برابره شوې ده. ایساف وایي له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د پنجشنبې په ورځ د قندز ولایت په چاردرو ولسوالۍ کې د حامد ګل په نامه د طالبانو یو مشر وواژه. د ایساف د عملیاتو ګډې قمندانۍ په ویلامې کې ویلي حامد ګل په افغان او بهرنیو ځواکونو باندې حملې تنظیمولې او د هغې 15 کسیزې ډلې مشري کوله چې په سړک کې د ماینونو ایښودلو او بمي حملو چارې پر مخ وړلې. ایساف دغه راز وایي د تخار ولایت په ینګي قلعه کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یو مشر نیولی دی. ایساف زیاتوي له افغان ځواکونو سره د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په ګډو عملیاتو کې درې تر مشکوک وسلوال نیول شوي. دا عملیات په سیمه کې د یو طالب قومندان د نیولو په مقصد ترسره شوي. د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې دوه تنه افغانان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. یو مشکوک کس نیول شوی دی. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه وایي د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو یوه هڅه شنډه کړې ده. تاجکستاني چارواکي وایي د یکشنبې له ورځې راهیسې دا د نشه یي موادو د قاچاق درېمه هڅه وه. د دې هیواد د ملي امنیت کمیټه وایي په 2012 کال کې تاجکستان ته د نشه یي موادو د قاچاق شل هڅې شنډې کړې دي. تاجکستان له افغانستان څخه روسیا او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق پر لارې پروت دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړ. په ملګرو ملتونو کې له شایي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په یو نوي راپور کې ویلي په 2012 کال کې په افغانستان کې اداري فساد 3.9 میلیارد ډالرو ته پورته شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم په اداري فساد کې ښکېل دی. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش د ملګرو ملتونو د راپور په جدي ډول رد کړ او وایي دا راپور د سیاسي ملحوظاتو پر اساس برابر شوی. خبرونه آزادي راډیو اوري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې مذهبي ګوندونو د فرقې شخړو په اعتراض کې هړتال یا عمومي اعتصاب اعلان کړی او دا ښار تقریبا پټه پدرې ده. د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې زیات شمېر ښوونځي او دوکانونه تړیول او د ښار په ځینو برخو کې د شخړو او ډزو راپورونه هم خپاره شول. د نن ورځې هړتال یا اعتصاب د سنی دینی عالم عبدالمجید دینپوري د قتل په اعتراض کې چې د جنوري په 1 وژل شوی و اعلان شوی دی. وسلوالو د دینپوري د سپرلۍ په موټر ډزې کړې او وژلی و. تر اوسه کومې ډلې د نوموړي د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون وایي په کراچۍ ښار کې په 2012 کال کې د قومي فرقایي او سیاسي شخړو له امله شاوخوا 2300 کسان وژل شوي او دا په تیرو دوو لسیزو کې په دې ډول شخړو کې تر ټولو وژونکی کال و. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي په بغداد او د هیواد په مرکزي برخو کې د بمي چاودنو له امله 1.5 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي دي. لږ تر لږه 14 کسان د جمعې په ورځ د بغداد د مارغانو په مارکیټ کې د دوو پرله پسې چاودنو له امله مړه او له 40 زیات ټپیان شول. دا مارکیټ په شیعه ګاونډ قادمیه کې موقعیت لري. نور 15 کسان د بغداد په جنوب د بابل ولایت په هیلا ګاونډ کې چې اکثریت اوسېدونکي شیعه ګان دي د سبزیجاتو په مارکیټ کې د موټر بم په دوه چاودنو کې مړه شول. په دې وروستیو کې په عراق کې د سنیانو په سیمو کې د نوري المالکي د حکومت پر ضد شخړې راپورته او د دلریکې دوه غوښتنه کوي. په تونس کې د جمعې پورس بزرونو کسانو د وژل شوي مخالف مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ او د عمومي احتساب له امله دا هیواد په ټپه ولاړ دی. شکری بلعید د چهارشنبې په ورځ هغه مهال د یو وسلوال لخوا په ډزو ووژل شو چې په تونس کې له خپل کور څخه دفتر ته روان و. د نوموړي وژنه د تونس په مرکز او نورو ښارونو کې د اعتراضونو سبب شوه. شاوخوا 10,000 کسان د جمعې په ورځ سیدي بوزید ښارګوټي ته چې د عربو سپرلی ورڅخه پیل شوی و راټول شول. د النهضه ګوند او حکومت پر ضد یې شعارونه ورکول. د تونس صدراعظم حمدي جوبالي چې د نهزه ګوند مشر هم دی د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره به حکومت ړنګ او یوه غیر ګوندي کابینه به جوړه کړي، خو په ائتلاف کې شاملو ډلو د هغه د دې اقدام مخالفت کړی دی. او هغه سلواکیا سړی چې په ایران کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و خوشې شوی او خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړی شوې ده. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر میروسلاف لیچک د جمعې په ورځ د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې 26 کلن ماتی والوخ سره راڅرګن شو. لیچک وایي والوخ له ډېرو سختو او پیچلو خبرو وروسته خوشې شو. والوخ خبریالانو ته وویل دی جاسوس نه دی خو پښتنو ته یې له ځواب ویلو ډډه وکړه. والوخ چې د تېر کال له اوړي راهیسې د مخابراتو په برخو کې کار کاوه په تېر ډسمبر میاشت کې په ایران کې لادرکه شوی و. جنوري په 14مه د ایران دولتي تلویزیون په اصطلاح د هغه د اعترافاتو یوه ویډیو خپره کړې وه. والوخ په دې ویډیو کې ویلي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA ګمارلی وه او په ایران کې د کارمندنې یو دفتر پرانستی وه. دا نه ده معلومه چې والوخ په ویډیو کې دا اعتراف د فشار له امله کړی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سولې هڅو ته د روسیې له خوشبینی خبرو. بیا د بریتانیا د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې پرون په افغانستان کې ودی وی ازبکستان ته له هغو بسلو یو برخه ورکوي چې اوس یې بریتانیا په افغانستان کې لري. دا په هم واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت د ملګرو ملتو د یوې ادارې له لوري پر دغه وزارت د اداري فساد لګېدلی تور ردوي.
پوهنی وزارت د نویو سیستمونو او نویو اداري کارکردګیو په رامنځته کولو سره فساد هغه حد اقل ته راټیټ کړی ده.
په دې خبري مجلې کې مو د خوست په غلام خان بندر کې د نویو تاسیساتو له جوړېدو خبرو.
په مجموع کې 8.5 میلیونه ډالر پر دې باندې لګښت راځي.
په نورستان کې مو د درنو واورو لاره پیدا کړیو ستونزو خبرو او تر شپږمې بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. روسیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه ته خوشبینی ښکاره کړه. وی ویل چې دا ډول تړون به په افغانستان او سیمه کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د لندن په درې اړخیز غونډه کې روانه اونۍ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د موافقه په باب هم خبرې وکړي. د روسیې د باندنیو چارو د وزارت ویاند هیله لري چې دغو خبرو په نتیجه کې به سیمه ته دوامداره سوله راشي. اسمت سروان رپورټ لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک موافقه په سیمه کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته کوي. د اترتاس خبري اژانس تر راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکساندر لوکاشیویچ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صدراعظم ډیوید کامرون په منځګړتوب د لندن وروستیو خبرو ته په اشاره وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقه به په سیمه کې د امنیت له پیاوړتیا سره کومک وکړي. لوکاشویچ پرون وویل د افغانستان او پاکستان وروستۍ خبرې د 2014 کال په پای کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو متمرکز وي. د روسیې د باندنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وویل په خبرو کې شامل خو د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر مسودې د ملي پخلاینې پر پروسې او د افغانستان له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو پر پیلولو د نظر تبادله وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او د بريتانيا له صدر اعظم ډيويد کامرون سره د دوشنبه په ورځ لندن ته نشته د شاغلي کامرون په کور کې خبري وکړه. د خبرو په پای کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو اعلان وکړ چې په شپږو میاشتو کې به وسلوال طالبان د سولې په پروسه ورګټ کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقو مسأله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې ترڅنګ د افغانستان، پاکستان او بريتانيا د مشرانو په درې اړخیز غونډه کې مطرح شوې و او تاکل شوی و چې د روان 2014 کال تر پایه لاسلیک شي. د سیاسي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون په هغه صورت کې ممکن بولی چې پاکستان د په وینا د افغانستان سولې ته ځان ژمن و بولی.
یقینا امکان شته که دوی په دغه نورو موضوعاتو کې خصوصا د صلح او د جنګ په مسالې کې دوی یو مشترک ژبه پیدا کړي او دوی موافقات ته ورسیږي. نو د دې بنسټ به دغه ستراتیژیک تړون بیا جوړوي، هغه حقوقي بنسټ بیا هغه تړون دی په ژبه او په تفاهماتو په دې خبرو کې بیا نه شي کېدلی چې هغه اطمینان لاسته راسي چې موږ بېغه تمه لرو. مهم دا دی چې دا ستراتیژیک تړون محتوا به شي او د هغه چوکاټ په طرقه دي او کوم اصول او کوم ارزښتونه به پکې نغښتي.
د افغانستان ولسمشر او نورو چارواکو مخکې ویلي و چې له پاکستان سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون تر لاسلیک کولو مخکې پاکستان باید یو لړ داسې اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیله څرګندوي چې همغه راز شي د افغانستان او پاکستان مشرانو د لندن په خبرو کې پرې سلا کړې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه به په سیمه کې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د همداراز ویل هیله لري چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره د نړیوالو هلې ځلې بریالۍ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په عین حال کې ویل دوی باور لري چې له وسلوالو مخالفانو سره خبرې ممکن یوازې هغه وخت بریالۍ شي چې مشري یې د کابل په لاس کې وي او ټولې وسلوالې ډلې بې قید و شرطه د ملي پخلاینې اساسي اصول ومني، لکه وسله پرمځکه کښېږدي، د افغانستان د اسلامي جمهوري د افغانستان د جمهوریت اساسي قانون ومني او له القاعده او نورو سخت دریځو ډلو سره اړیکې کاملا پرې کړي.
ماسکو د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو درې اړخیزې غونډې ته خوشبیني ښکاره کړه چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې وشوه. روسیا وایي د کابل او اسلام آباد له نږدې کېدو سره په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه کېدای شي. بل لور ته د بریتانیا دفاع وزیر په یوه ناڅاپي سفر پرون افغانستان ته ولاړ او په هلمند کې له خپلو ځواکونو سره وکتل. هغه د دې سفر په ترڅ کې وویل هیواد یې د ازبکستان په لاره د خپلو پوځي تجهیزاتو د خوندي انتقال په بدل کې یوه اندازه وسلې دې هیواد ته ورکوي. بریتانوي مقامات وایي له افغانستان وروسته له یولس کلنې جګړې له تجهیزاتو ډک 6500 کنټینرونه او همداشان 2600 نقلي وسیلې به بریتانیا ته ولېږدول سي. فریده هوټ سیفی په دې ارتباط رپورت لري.
برتانیا خپل پوځي تجهیزات د ازبکستان رژیم ته په خوندې توګه د هغو کانټینرونو او د وسلو د انتقال په بدل کې خرڅوي شي ټاکل شوې ده له افغانستانه برتانیې ته ورسول شي. د لندن چاپ ټایمز رسپانې په حواله د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي له ازبکستان سره موافقه شوې چې اجازه ورکړي چې د دې هیواد د اورګاډو د پټلۍ پر لارې د راتلونکي کال تر ختمېدو لا د مخه ډیر اندازه پوځي وسایل ولېږدول شي. د برتانیې دفاع وزیر دا ونویل چې ازبکستان څه ډول تجهیزات غواړي. خدای ویل سره لدی چې ازبکستان د بشري حقوقو په برخه کې خراب سابقه لري او سره لدی چې په نړیواله سطح ازبکستان پنځم هیواد دی چې فساد پکې ډیر دی، د دې هیواد د غوښتنو یو وړه برخه به ونه منل شي. اروپایی اتحادیه پر ازبکستان د وسلو څلور کلن بندیز چې په 2009 میلادي کال کې لګول شوی و لري کړ. دا بندیز د ازبکستان په اندیجان ښار کې د دیموکراسي پلو اعتراض کوونکو تر خونړۍ وځپلو وروسته وضع شوی و. د تایمز په حواله سره لدی چې ځینې تجهیزات لمنځه وړل کیږي او یادا چې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي خو څرګند نه ده چې ازبکستان به احتمالا د دې معاملې لوی ګټونکی وي او کنه. متحده ایالاتو او جرمني هم له ازبکستان سره د ورته معاملو خبر کړی ده. د دې معاملې په چوکاټ کې به برتانیا خپل زری پوش موټرونه پر ازبکستان خرڅ کړي سول افغانستان سره د خپل پولو د امنیت په ساتلو کې تری کار واخلي. د برتانیې دفاع وزیر په وینا وروسته لاغې چې افغانستان نړیوال ځواکونه وزي د دې احتمال شته چې په دې پولو کې امنیت ته زیان ورسیږي. د برتانیې دفاع وزیر هلمند ته د خپل لند سفر په ترڅ کې وویل هغه چې له موږ سره مرسته کړي ښکار خبره ده چې د هر ډول اضافي موادو په اړه یو قوي ادعال لري. د برتانیې دفاع وزیر زیاته کړه د کم ارزښت وسایلو د خرڅولو او یا بخلو په اړه به پارلمان ته راپور ورکړي. همداشان دوی وویل موږ د دې معاملې پر چوکاټ خبرې کړې دي او اوسې د تصویبولو پر بهیر کار کوو او وایي زه مطمئن یم چې د موافقه به تصویب شي. د برتانیې دفاع وزیر وایي زموږ عمومي اصول دي چې داسې وسایل چې د نننه په دې هیواد یعنی په ازبکستان کې د زپلو لپاره ترې کار اخیستل کېدی شي نه انتقالیږي، خو ازبکستان به وروسته له 2014 کاله له افغانستان سره په پولو کې له ستونزو سره مخامخ وي. د هموند په وینا دا تجهیزات نه یوازې دا چې د اسلامي بنسټپالو پر ضد به کاریږي بلکې د مخدرو موادو د قاچاقړونکو پر ضد به هم کارول کېږي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دا خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد مهترلام پل علم او غزنی ښارونو کې آزادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي ک انټرنیټ لري نو www.azadiradio.com ته ورشي هم زموږ ژوندۍ خبرونه پکې اوریدل شي او هم تیر خبرونه پکې نیولای شي په خوست کې مزادي رادیو د اف ام په 3.5 خبرونه کوي خوست ورته د خوست ولایت چارواکو په وینا د نږدې 40 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د غلام خان د بندر د تاسیساتو او د سړک جوړولو کار پیل شي دغه بندر چې اوس ترې حکومت شاوخوا 1 میلیارد ډالر هر کال ترلاسه کوي د نویو تاسیساتو له جوړېدو سره به عواید نور هم زیات شي او د سیمې خلک به هم ترې ګټه ترلاسه کړي له خوسته د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ لري
غلام خان بندر چې د افغانستان په سویل ختیز کې خورا مهم سوداګریز بندر دی هر ورځ پرې په لسګونو بارونونکو موټرونه تګ او راتګ کوي ولې دی لارې څخه افغان حکومت هر کال شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ وای ترلاسه کوي او تر اوسه اساسي او بندري تاسیسات نه درلودل ټاکل شوی دی 10 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د نوموړي بندر د اساسي تاسیساتو د جوړولو کار په نږدې ورځو کې پیل شي غلام خان بندر چې د خوست ولایت ګرګوز په ولسوالۍ کې موقعیت لري د دې لپاره چې د یاد ستر یو ملي پروژې کارونه په اغېزمن ډول سرته ورسی خوست والی د نوموړي ولسوالۍ مشرانو سره د پروژې د اهمیت په تړاو خبري اترې وکړې دلجبار نعیمی د یاد پروژې په اړه داسې وویل
مشتا اسد غلام خان د بندر پروژه په مجموع کې 18 میلیونه ډالر پر دې باندې لګښت را دي په دې کې په وسنی شرایطو کې په خو 15 پلونه او 14 پلونه وي 2.5 کیلومتر سړک دي او پر دې باندې دوستي یو دایره ده 2 کاله پر دې باندې خارجي انجنیرانو داخلي انجنیرانو او ټول ادارې پر تیر کړل چې دې هغه سروي تکمیل انجنیری تخنیکی سروي تکمیل نن د دې اولی پروژې چې هغه کمیساری ده د سرحدي پولیسو او سرحدي ګمرک دی دا قرارداد اخلاص مبارکي تاسو ټول ته وایم
قومي مشر حاجی رسول محمد خان د غلام خان بندر د تاسیسات جوړول نه یوازې د خوست او ګربز د ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره بلکې د زیربنایي او اساسي پروژې د ټول افغانستان د خلکو په ګټه یاد کړه
د هغه تاسیسات چې هغه تاسیسات واقع نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول ملت لپاره په خاص ډول د ګربز او خلکو لپاره ډیره اساسي او ګټوره پروژه ده چې هغه د ګمرک او کمیسرای تاسیساتی دغه په دې وختو کې پایل کیږي
د خوست د ګمرک رئیس الحاج قرارشاه د نوموړو تاسیسات د ارتیا په تړاو وویل چې تر اوسه په خوست کې ګمرک داسې تاسیسات نه لري چې وکولای شي واردیدونکي توکي او صادراتي مالونه تشریح کړي
ګمرک د یو څو کوټو نه غیر د بل داسې ځای نشته د تاسیسات نشته چې په هغه کې موږ رښتیا هم مال په کامل ډول باندې د کو د تشریح کو تخلیه کو او د هغه ساتنه وکړو موږ په دې حالت کې سلپسلو کې د دولت اواید یا د ګمرک مسول ادا نشو کولای چې موږ باخیستې خو کچیر دا وسنی تاسیسات د ګمرک د نوې تعمیر او تاسیسات جوړ شي نو زموږ د تشویش به هم رفع شي او دا مشکل به هم زموږ حل شي
د یادونه ورده د خوست حکومتي چارواکي داسې مهال د غلام خان بندر د تاسیسات جوړولو خبره کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د خوست د هوایي ډګر د پروژې د کارونو دویم پړاو هم پیل شي
د خوست غلام خان بندر پر تاسیسات به 18 میلیونه ډالر ولګول شي هاخوا په افغانستان کې د لګښتونو ستونزه د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د اداري رپورت د اداري فساد په برخه کې له حقیقت لري ګڼي دوی وایي کدا اداره د دوی پر وزارتونو د فساد ثبوت ولري هغه دی وړاندې کړي د ملګرو ملتونو د ادارې د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یو رپورت خپور کړ چې په تیر کال کې په افغانستان کې څکم 4 میلیارد ډالر رشوت اخیستل شوی دی او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه په اداري فساد کې کړ دي له کابل د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین رپورت لري
د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرایمو پر ضد مبارزې د ادارې راپور ناسم او بې بنیاد دی د ملګرو ملتو د ادارې د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د اداري فساد او رشوت په حق له یو راپور خپور کړ چې یو شمېر دولتي ارګانونه پکې په فساد او رشوت تورن شوې دي راپور د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه هم یاد کړی چې فساد او رشوت پکې زیات شوې دي د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په یاد راپور کې د سیړنې هیڅ ډول معیارونه په پام کې نه دي نیول شوی او پرته لدې چې د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي نور سندي خاغلی حقمل وویل
په دې رپورټ کې څه شی راغلي د معرف اړوند ادارو کې د پراخه باډ اخیستنو او رشوت په اړه موږ نه یوازې دا چې په کلکه رد وو بلکې دا یو بې ځایه تور بولو په غیر مستندو اسنادو ولاړو رپورټونو کې د خاصو ادارو یادول دا نه یوازې دا چې بې ځایه دي بلکې مخرزانه دي پوهنې وزارت د نویو سیستمونو او نویو اداري کارکردګیو په رامنځته کولو سره فساد هغه حد اقل ته راټیټ کړی ده.
حقمل وویل په وروستیو کلونو کې د پوهنې نظام د کیفیت او کمیت لپلوه ښه شوی او هڅې کیږي چې نور هم ښه شي. یو این او ډی سی یا د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرایمو پر ضد مبارزې اداره وایي دوی خلکو سره د مرکو له لارې موندلې چې په تیر کال کې د افغانستان د خلکو نیمایي برخې خپل کارونه په رشوت ترسره کړي دي. په راپور کې راغلي چې تیر کال په افغانستان کې 3.9 میلیارد ډالر رشوت اخیستل شوی دی. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې وزارت تعلیمي تخنیکي او پراختیایي چارې لیوی نه بلې ته شفافې شوې دي او کوم راپور چې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې په دې وزارت کې د فساد د شتون په حق خپور کړی له حقیقته لرې دی. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش آزادی راډیو ته وویل
گزارش اینه که سازمان ملل متحد در راستای این که فساد در وزارت تحصیلات عالی وجود داره ما ایره به شدت رد میکنیم.
د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد موجودیت په کلکه ردوو. د دې وزارت په چارو کې قانون په پام کې نیول کیږي. همدارنګه په راپور کې د فساد ځایونه مشخص شوي نه دي او مسلکي راپور ورته نشو ویلی.
د ملګرو ملتو د سازمان په راپور کې په یو شمېر نورو دولتي ارګانونو کې هم د فساد د شتوالي په حق لویل شوی خو نور ارګانونه په باب تر اوسه نه دی ویلي. د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارواکي وایي دا راپور په لیرې پرتو سیمو کې د نامعلومو افرادو د مرکو له مخې ترتیب شوی دی. خو د راپور وړاندې کوونکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې راپور یې د شاوخوا 6000 کسانو چې 40% پکې ښځې دي د مرکو پر مټ چمتو کړی دی.
د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د اداري رپورټ د اداري فساد په برخه کې لري رد کړ. هاخوا ایساف د ملګرو ملتونو هغه وروستی رپورټ رد کړی چې د امریکا د پوځ په هوایي بریدونو کې د سلګونو افغان ماشومانو پر وژل کېدو اندېښنه پکې ښودل سوې. د ملګرو ملتو په رپورټ کې ویل شوي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شویو ماشومانو شمیر زیات شوی دی خو ایساف دا ادعاوې بې بنسټه بللې. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
ایساف د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې وایي د امریکا د پوځ هوایي حملو په افغانستان کې سلګونه ماشومان وژلي دي. د ایساف یو جګپړي وایاند جیمز ګریبل د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې په استولي ایمیل کې د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ او ویل د امریکایي ځواکونو د حملو او هوایي بمباریو په نتیجه کې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو راپور ګرسره به بنسټه دی. ګریبل په پوځي عملیاتو کې له مخې د پوځي ځواک د کارولو ادعا چې پر راپور کې یادونه شوې هم رد کړه. د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې چې مرکز یې په ژنیو کې دی پرون په افغانستان کې د امریکا د پوځ په هوایي حملو کې د سلګونو ماشومانو پر وژل کېدو اندېښنه وښوده. په راپور کې یادونه شوې چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د وژل شویو افغان ماشومانو شمیر زیات شوی. راپور همدارنګه د امریکا له حکومت غوښتي چې د متضررو ماشومانو کورنیو ته د اوښتي زیان تاوان ورکړي. د ماشومانو د حقونو کمیټه وایي په روانه اونۍ کې د امریکا حکومت ته ویلي دي چې د کمیټې ته په افغانستان کې د امریکا د پوځي ځواکونو په هوایي حملو کې د سلګونو ماشومانو د مړینې راپور ورسېدلی. د کمیټې په خپل راپور کې خوشحالي ښودلې چې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې عمده علت و چې له حملو مخکې خبرداری نه و ورکړل شوی او له یوې مخې قوت پرې کارول شوی. راپور له متحدو ایالاتو غوښتي چې له برید مخکې د خبرداری او له یوې مخې د قوې د کارولو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې جدي ګام پورته کړي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې متحد ایالات دا یقیني کړي چې د هوایي حملو متضررو ماشومانو او د هغو کورنیو ته باید د وختي زیان تاوان ورکړل شي. خو د ایساف فیان دا ادعا هم بې بنسټه وبلله چې د امریکایي ځواکونو له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړو ته خبرداری نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له 2003 کال راهیسې چې د جورج بوش د ولسمشرۍ وروستی او د باراک اوباما د جمهوری ریاست لومړی کال و د لومړي ځل لپاره د امریکا د هغو پالیسیو څیړنه پیل کړه چې اغیزې پر ماشومانو پریوزي.
خبری مجله اوري.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به سبا په کابل کې آسمان شین بي او بل سبا به بیا هم آسمان شین بي او د دوشنبه په ورځ آسمان برګ اټکل شوی. په کندهار کې به هم سبا او بل سبا آسمان شین بي او د دوشنبه په ورځ به څه ناڅه وریځ وي. په هرات کې بیا سبا آسمان برګ اټکل شوی او بل سبا به هم آسمان برګ وي. په مزار شریف کې به په راتلونکو دوو ورځو کې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم آسمان وریځ وي. خو د افغانستان په ختیځ کې په نورستان کې بیا واوري ووري او واوري ورېدلې دي. د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وای چې له تیرو څو ورځو را پدې خو د واما ولسوالي او د کونړ مرکز اسداباد ته غزیدلې لار واورو بند کړې ده او تر اوسه حکومتي چارواکو دغه سړک ته خلاصېدو لپاره سنې دي کړې. د خلکو دغه ستونزه په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري په خپل رپورت کې له چارواکو سره شریکه کړې.
د نورستان د مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرې یوې اونۍ څخه د پارون او واما ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د واورو د اورښت په وجه بند شوه چې د لارې د بندېدو سره دوی نه کونړ او نه هم د هیواد نور برخو ته تګ راتګ کولای شي. دوی وای نه روغانی کلو کې پراته دي خو ډاکټر او روغتون ته در رسولو لپاره هیڅ ډول امکانات په لاس کې نه لري او همدارس د لارې د تړل کېدو په سبب په دکانونو کې خوراکي مواد هم مخ په ختمېدو دي. نورستانیان وای ډیره وختونه د دوی په نوم چارواکي مرستې ترلاسه کوي خو د دې په ځای چې اړو خلکو ته ورسیږي په کونړ او جلال آباد کې پلورل کیږي. د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام الله نورستانی ازادي راډیو ته ویل له تیرو څو ورځو څخه یې د سړک په پاکولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې ډیر ژر د ترافیکو پر مخ لار پرانیزي. امنی قومندان وای اکثر وختونه په لارو کې د امنیتی ستونزو د شتون له امله نشي کولای چې مرستې زیانمنو شوو خلکو ته ورسوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی او یخ ولایت دی چې په هر ژمي کې په زیاتو سیمو کې واوري وریږي او د واورو ورېدو په وجه یې لارې او سړکونه بندیږي چې خلک یې همیشه د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او که چیرته انټرنیټ لري زموږ پته ده www.azadiradio.com نو ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم نیولای شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
شفیق الله له میدان ښار څخه پر راستولې سمس کې لیکلي دي ټول ملت په دې پوهیږي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو افغانستان باید له پاکستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک نه کړي. جاوید له غزنی څخه پر راستولې سمس کې لیکلي دي زموږ په ولایت کې مکتبونه بند دي او لوالي څخه غواړو چې دا ستونزه په پسرلی کې هواره کړي. عیسا جان د کونړ له خاص کونړ ولسوالۍ څخه پر راستولې سمس کې لیکلي دي د خاص کونړ د اوسیدونکو یو شخصي ډاک ولې حکومت قبضه کړی دی هیله ده چې ولسمشر حامد کرزی دې ته توجه وکړي او دا ستونزه هواره کړي. د خاص کونړ د امډي ډاک په ارتباط باندې نور اسمسونه هم ازادي راډیو ته را رسیدلي دي. عبدالمنان له بغلان ولایت پر راستولې سمس کې لیکلي دي زموږ په ولایت کې واو ډیر شته وي او مسول مقامات باید دې ته توجه وکړي. ازادي راډیو ته مو سمسونه راستولی وو. یو برخه مو تاسو ته ولوسته. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل سب شوی پیغامونه هم راوستوئ او د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې به دغه پیغامونه تاسو ته خپاره کړو. له همدې سره د خبری مجله سرته رسیږي. جاوید نعیمی په بلې خبری مجله کې له تاسو سره ده. په خیر راغلی.